السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن سه شنبه دوري یا حمل نه هم او د مارچ 9 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنئ. په دې هیله چې یوه خوشحاله ورځ مو پیل کړې وي، دا خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي قطر او اندونیزیا له افغانستان سره د نویو مرستو ژمنې وکړې. دغه وزارت په هغې اعلامیه کې چې پرون دوشنبه یې خپره کړې، ویلي چې دغه نوې ژمنې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مرسودی او د قطر د بهرنیو چارو مرستیال وزیر لولو الخاطر له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره په درې اړخیزه غونډه کې کړي. د اعلامیې له مخې په دې درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان پر بشري، اقتصادي او تعلیمي وضعیت خبرې وشوې. د اعلامیې له مخې د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې هیواد به یې پر بشري مرستو سربیره په افغانستان کې له تعلیمي ادارو سره مرسته وکړي او هم به افغان زده کوونکو ته سکالرشپونه ورکړي. په بشري او د بیړنیو مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي، مرستیال او همغږي کوونکي مارټن ګریفټس په افغانستان کې په خوارزواکۍ د اخته ماشومانو وضعیت د اندېښنې وړ وباله. ښاغلي ګریفټس پرون په څو ټویټونو کې وویل چې افغانستان ته یې سفر پرون په کابل کې د ماشومانو لپاره د اندرا ګاندي له روغتون څخه په کتنې پیل کړ او د څو ماشومانو له رنځه ډک حالت پرې دومره اغیز کړی چې په الفاظو یې نشي بیانولی. نوموړی وایي دوه نوي زیږیدلي ماشومان چې په یوه شیشهیي مخصوص صندوق کې پراته وو له سختې خوارزواکۍ کړېدل. ښاغلي ګریفټس ویلي یوه مور چې مخکې دوه ماشومان د خوارزواکۍ له امله له لاسه ورکړي، ولیده چې پر سختې خوارزواکۍ اخته خپل بل ماشوم په غېږ کې لیږدوي. د طالبانو د روغتیا وزارت په پام کې لري چې د روان 2022 کال تر پایه د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې د نری رنځ یا توبرکلوز د تشخیص لومړني امکانات برابر کړي. دا خبره د دغه وزارت ویان جاوید حجیر پرون رسنیو ته په استول شوي پیغام کې وکړه. وی ویل چې اوس په ټول افغانستان کې د نری رنځ د درملنې 852 مرکزونه فعال دي. او په پاکستان کې د اپوزیسیون عمده ګوندونو پارلمان ته د صدر اعظم عمران خان د سلب اعتماد کېدو طرحه پرون وړاندې کړه. عمران خان د په ګوند کې د ځینو درزونو له کبله په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړی دی. مخالف ګوندونه ادعا کوي چې خان د خپلو پلویانو ملاتړ له لاسه ورکړی دی. تمه ده چې پارلمان راتلونکې اونۍ د اپریل په 4 په واک کې د عمران خان د پاتې کېدو په اړه رایه اچونه وکړي. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شي. چین د افغانستان په اړه د دوه ورځنۍ غونډې کوربه دی. هدفونه یې څه دي؟
چین پر دې سربیره چې غواړي په افغانستان کې د بشري ستونزو په کمولو کې رول ولوبوي، پیکینګ دغه راز لیواله دی چې د ترزمکې لاندې قانونو په برخه کې ډېره پانګونه وکړي.
د نجونو د ښوونځیو بندېدو ته غبرګونونه په پراخېدو دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان دې ژر تر ژره نجونو ته ښوونځي پرانیزي. کابل کې د غنې غونې د مخنیوي لپاره د سړک سر پلورونکو ته ځانګړي غرفې جوړې شوې.
الله شکر د اوس خو راځي وخت خدا کرای خو ولا لا تروس نه ده معلوم ودر چې څه کیږي. دل د غډی را وادي رسوږي چې متر په حساب اخلي او سوږي چې غرفې په حساب اخلي.
پاکستان کې مخالفو ګوندونو پارلمان ته د عمران خان د سلب اعتماد وړاندیز کړی دی او د روسیا او اوکراین د شخړې روسای حال هم درکوي. تمه ده چې دواړه لوري نن ترکیه کې خبرې پیل کړي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر موضوع دا ده چې چین به سبا چهارشنبه د افغانستان په اړه د وی دوه ورځنۍ غونډې کوربوي. د دوه ورځنۍ غونډې ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر په ګډون د افغانستان د ګاونډیانو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي وربلل شوی دي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي له دې غونډې د جوړېدو هدف دا دی چې نړیوال په دغه حساس وخت کې د افغانانو زیات ملاتړ وکړي. تفصیل له نوریاس نوري ناورو.
د چین بهرنیو چارو وزارت ویان وانګ وین بین پرون دوشنبه په پیکینګ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې دې غونډه ته د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او استازي وربلل شوي او له افغانانو سره د بشري مرستو پر موضوع به ډیر تمرکز وشي. نوموړي زیاته کړه په دې غونډه کې به چې د چین د ختیز انهوی ولایت په تونشي کې جوړیږي د پاکستان، ایران، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان د بهرنیو چارو وزیران یا استازي ګډون کوي. د نوموړي په خبره په دې غونډه کې به چې مشري د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي کوي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم ګډون وکړي. همدارنګه د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیران به هم د ځانګړو میلمنو په توګه په دې غونډه کې ګډون کوي. د قطر او اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیرانو په تیرو څو ورځو کې د دوحې فورم په څنډه کې د نړۍ له یو شمېر مشرانو سره په لیدنو کتنو کې د افغانستان پر روان وضعیت پر خبرو سربیره د غراز له افغانستان سره د نوي مرستو ژمنې هم کړې دي. چین د افغانستان په اړه دا غونډه وروسته له هغې جوړوي چې د دې هېواد بهرنیو چارو وزیر وانګي تېره اونۍ د سیمې یو شمېر هېوادونو ته د سفر په ترڅ کې له مخکې په یوه نا اعلان شوي سفر له کابل څخه هم کتنه ترسره کړه او له خپل طالب ساري امیر خان متقی، د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا عبدالغنی برادر او یو شمېر نورو طالب چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړې. د چارو د یو شمېر کتونکو په باور چین پر دې سربېره چې غواړي په افغانستان کې د بشري ستونزو په کمولو کې رول ولوبوي پیکینګ د غراز لیواله دی چې په دې هېواد کې په اقتصادي په تېره د ترزمکې لاندې قانونو په برخه کې ډېره پانګونه وکړي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان وانګ وین بین په دې اړه چې چین د دغې غونډې له جوړېدو څه تمه کوي وویل چې د افغانستان اوسنی وضعیت په یوه حساسه مرحله کې دی او افغانان له ګڼو داخلي او بهرنیو ننګونو سره مخ دي او دوی د نړیوالو ډېر ملاتړ او مرستې ته اړتیا لري.
و موریدل چې چین کې سبا د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه پیلېږي. چین او روسیه د سیمې هغه هیوادونه دي چې له طالبانو سره په ظاهره د ښو اړیکو د جوړولو په لاټه کې دي. په وروستیو کې د دواړو هیوادونو استازي هم کابل ته تللي وو، خو دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ بیا اړیکې یو څه ښې نه دي. امریکا په دوحه کې له طالبانو سره خبرې څو ورځې وړاندې د دې لپاره لغوه کړې چې د دوی په باور طالبانو ښوونځیو ته د نجونو د ورتګ مخه نیولې ده. په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندولو ته غبرګونونه لا هم په پراخېدو دي. تازه د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د طالبانو دغه اقدام غندلی او ټینګار کړی چې طالبان د نور د نجونو د زده کړو مخنیوي لپاره زړې پلمې نه کاروي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وای د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو له بیا پرانستلو د طالبانو په شاتک د دوی پر راتلونکي ډېر اغیزه کوي. امنیسټي انټرنیشنل وای یو شمېر نجونو ورته ویلي چې د طالبانو دغه په شاتک د دوی زړونه مات کړي او ډېرې ناهیلي شوې دي. امنیسټي انټرنیشنل په خپله ویبپاڼه کې په یوه راپور کې ویلي چې له څه باندې اوو میاشتو وروسته تېره اونۍ د وري یا حمل په درېیمه د منځنۍ او ثانوي زده کړو نجونې بېرته ښوونځیو ته لاړې چې د سهار له مخې بېرته خپلې زده کړې پیل کړي، خو طالب چارواکو ورته وویل چې بېرته د خپلو کورونو ته لاړې شي او تر هغو به نجونې ټولګیو ته پرې نږدي چې د شریعت او افغاني دود او دستور له مخې د ښوونځي یونیفورم نوي جوړ شوی. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشره یمنی مشرا وایي له زده کړو د نجونو منع کول به د افغانستان د ټولنیز رغونې او اقتصادي ودې پر لرلید خورا ډېر اغېز وکړي. نوموړي زیاته کړه دا چې طالبان د شریعت او افغاني دود یادونه کوي دا د ښځو او نجونو له حقونو څخه د انکار لپاره د دوی زړه پلمه ده. میرمن مشرا ټینګار وکړ چې د طالبانو دغه پریکړه هیڅ ډول توجیه نه لري او هغه په ښکاره د زده کړې حق تر پښو لاندې کوي او د میلیونونو افغان نجونو راتلونکي تر سیوري لاندې راولي. طالبانو په خپله پخوانۍ واکمنۍ کې هم د شریعت او افغاني دود دستور څخه په استفادې ښځې او نجونې له کار او زده کړو څخه منع کړې وې. د امنیسټي انټرنیشنل د جنوبي اسیا د برخې مشر میرمن مشرا له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له طالب چارواکو سره په خبرو کې د ښځو او نجونو د زده کړې حقونه د سرې کرښې په توګه وټاکي. هغې زیاته کړه طالبان باید نور له ځنډ پرته ټولو د هر عمر لرونکو نجونو ته اجازه ورکړي چې بېرته ښوونځیو ته لاړې شي او نور د خپله تبعیضي اجندا مخته نه وړي او د بدبینۍ پلمې دې نه کاروي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د طالبانو د روغتیا وزارت په پام کې لري چې د روان 2022 کال تر پای د افغانستان په ټولو ولسوالیو کې د نری رانز یا توبرکلوز د تشخیص لمړنی امکانات برابر کړي. دا خبره د دې وزارت ویان جاوید حجیر پرون رسنوي ته په استولي پیغام کې وکړه او ویل چې اوس په ټول افغانستان کې د نری رانز د درملنې 825 مرکزونه فعال دي.
قبلا ما 82 ماشینری
جین دی وای موږ مخکې په واویا مرکزونو کې 2 د جین ایکسپرت ماشینونه درلودل. د روغتیا وزارت په پام کې لري چې د 2022 کال تر پای دغه ماشینونه د دبليو ایچ او او یو ان ډی پی په مرسته د افغانستان ټولو ولسوالیو کې ځای پر ځای کړي ترڅو عاجل واقعات تشخیص او د خپلو هیوادوالو درملنه وکړو. د خاغلی حجیر په خبره تیر 2021 کال کې په افغانستان کې د نری رانز د ناروغانو د درملنې امکانات د مخکینی کال په نسبت ښه شوی او هم د دې ناروغۍ له امله د مړینو شمیر کم شوی وو. نوموړي وویل تیر کال په افغانستان کې په نری رانز یا توبرکلوز د اخته ناروغانو شمیر نږدې 150,000 ته رسیدی چې د درملنې کچه یې په سلو کې 95 بریالی وه.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
اوس هم د کابل ښاروالۍ په اړه یو مطلب. د کابل ښاروالۍ وایي په دې ښار کې د ګڼې ګوڼې د مخنیوي په هدف یې د واټونو د سر پلورونکو ته غیر متحرکې غرفې جوړې کړې دي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې دا بهیر له تیرې یوې میاشتې راهیسې په عملي ډول پیل شوی دی. دا واټونه د سر پلورونکو د ښاروالۍ له دې اقدامه د واټونو د سر پلورونکو د ښاروالۍ له دې اقدامه خوښ دي، خو غوښتنه کوي چې د کرایې د اخیستو په برخه کې ورسره گزاره باید وشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ راوروسته چې دا هیواد له سخت اقتصادي بحران سره مخ دی او د بیکارۍ کچه ډیره لوړه شوې، د پلازمینې کابل ښاروالۍ د ښاري نظم د رامنځته کېدو هڅه کوي. 25 کلن حبیب الله چې له تیرو 2 کلونو راهیسې په یوې کراچۍ کار کوي، اوس یې د کابل د منډۍ په سیمه کې د کار لپاره غرفه لګولې. د وای د غرپای د 14,000 افغانۍ په شخصي لګښت جوړه کړې ده.
کراچۍ خو زړهګه ک
دا غرفه ما په خپل شخصي پیسو جوړه کړې ده. تر دې دمه د خاروالۍ لوري د ځای په بدل کې کومې پیسې لمګ نه اخیستل کیږي، خو موږ غوښتنه کوو چې کټاکل کیږي باید مناسب پیسې وي چې موږ د ورکړې توان ولرو.
کام بشام پورا میدان پورا کړ.
نور احمد د کابل شاهزاده سرای تصویر ما په یو غرپا کې چپس او برګر پلوري. د هم له کابل خاروالۍ غواړي چې د کرایي یا ټیکس په توګه د پیسو د اخیستلو په برخه کې د دوی ستونزې په نظر کې ونیسي.
والله شکر دوست خو راضي وخت خدا کرا خو والله لا تر سند معلوم ودر چې څه کیږي. دل د غډیرا وادي رسو چې متر په حساب اخلي او سوګوي چې غرفه په حساب اخلي. کرای وامل چې محدود والی چې مونږ هم ورسره راضي او غوم راضي مونږ نه.
د کابل ښاروالۍ وایي دا کار د ښاري نظم د رامنځته کېدو او د واټونو د سر پلورونکو ته د اسانتیاو د رامنځته کېدو په خاطر کړی. د دې ادارې ویاند او د نشراتو مسؤول نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
هدف دا دی چې په ښار کې نظم راولو، خصوصا په بازارو کې. او کراچوانان باید هیڅکله نور د سړکونو او پیاده روانو د بندیدل دلیل ونه ګرځي.
دی وای د ښار په هغو سیمو کې چې ځایشته د غرفې به حل ته ځای پر ځای شي او په کومو سیمو کې چې ځایونه نه وي د سړک پر غاړه بکی خودل کیږي. د واټونو د سر پلورونکو لپاره د غرفې په سپین رنگ جوړو د کابل منډۍ پولی خشتي جماعت او شاهزاده سرای تصویر مبلابلو ځایونو کې ایښودل شوی. د کابل ښار اوسیدونکو هم د ښاروالۍ دغه اقدام هرکلی کوي او وایي چې د ښاري نظم د راوستلو په برخه کې یو ښه اقدام دی. دا اقدام داسې مهال کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ راهیسې په دې هیواد کې اقتصادي بحران رامنځته شوی، بیکاري اوج ته رسیدلې او زیات شمیر پخواني دولتي کارکوونکي بې دندو شوي چې ډېرې اوس مهال د واټونو په سر بیلابیل توکي پلوري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوریدونکو د سیمه او نړۍ پر مسلو کې د ترازو چې په پاکستان کې د حکومت مخالف ګوندونو پرون بل اخره د صدر اعظم عمران خان پر ضد د عدم اعتماد رای وړاندیز وکړ. په قومي اسمبلی کې د اپوزیسون مشر میا شهباز شریف د ډیپټی سپیکر قاسم سوری په وینا تحریک وړاندې کړ او ادعا وکړه چې نور ولس پر عمران خان باور نه دی پاتې کړی، نو ځکه دوی پر ضد د بی باورۍ تحریک راوړی. خو واکمن ګوند تحریک انصاف بیا ادعا کوي چې ولس اوس هم پر دوی باور لري. تفصیل له اسلام آباد د سراج ظهیر پر راپور کې اورو.
آیتم نمبر 4 پیش کرے، قرارداد پیش کرے، جناب ڈیپٹی
confidence against the prime minister.
دا د قومي اسمبلی ونډه ده چې پکې د مارچ په 28مه د اپوزیشن ګوندونو لخوا د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک د وړاندې کولو او په دې د اوټونو اچولو لپاره اپوزیشن لیډر او د پاکستان مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف قرارداد وړاندې کړو چې د قومي اسمبلی د یو سل یو شپیتو غړو په حمایت سره منظور کړی شو. په دې موقع د قومي اسمبلی ډیپټي سپیکر قاسم سوری وی چې د مارچ په 1 دیرشمه به په عدم اعتماد تحریک بحث شروع کی گی او دارنگی دا قومی اسمبلی غونډه د مارچ تر 1 دیرشمه وزنډولا. د پاکستان د عین تر مخه کله چې په پارلیمان کې د عدم اعتماد تحریک د منظورې دو قرارداد پاس شي نو د 3 نه تر 2 ورځو پورې به په د بحث رستو رای اچول کیږي. په داسې حال کې چې د وزیر اعظم عمران خان ضد د عدم اعتماد تحریک په قومی اسمبلی کې وړاندې شو په پیښور کې د سیاسي چارو شنون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وی دا وخت چې په پاکستان کې کوم سیاسی صورتحال روان دی ښکاری داسې چې لدې به وزیر اعظم عمران خان ته ډېر مشکلات جوړ شي.
په دې کې زما په خیال باندې ټولو کې زیات لوی نقصان چې کوم دی هغه دې ته ورسېدو چې عمران خان به تور یو لیډر چې څنګه ځان مخې له راوستی وه نو د هغه شخصیت چې کوم دی نو هغه اوس هغه پاتې نه شو. هغه ویلي وو چې زه په اصولو باندې سودا بازی نه کوم. یو خو چې هغه 15 کسان د مسلم لیگ قائد اعظم رئیس ساری چېرته په خپله هم د هغوی په خپل کور کې یو بل سره په ټوله خبره باندې راغونډ نه دي بلکې 15 کسان دي نو څلور یو طرف ته دي او دا یو پکې یو طرف ته دي. نو چې دا راغونډ کې نو هلته تې د بلوچستان عوامي پارټي د باب کسان ته وتښتي نو دې دپاره زه ویم چې دوی به څومره کسان د یو طرف نه راګیري اپوزیشن ورپسې بل طرف ته ورځي. زما په خیال باندې دې ته به ټولو کې زیات نقصان چې کوم دی نو هغه به عمران خان ته رسي.
د پاکستان اپوزیشن ګوندونو د مارچ په 8مه د وزیر اعظم عمران خان ضد په قومي اسمبلی کې د 1025 قومي اسمبلی د غړو لاسلیک شوی عدم اعتماد تحریک جمع کړي او غواړي چې وزیر اعظم عمران خان له خپل چوکۍ لرې کړي. د عدم اعتماد تحریک د کامیابۍ لپاره اپوزیشن ګوندونو لا 122 اوټونه پکار دي خو اپوزیشن ګوندونه وایي چې د اوټونو شمیرې له 122 زیاته ده. بل په وزیر اعظم عمران خان او وزیرانو یې په بیا بیا دا وکړي چې دوی سره ټول اتحادي ګوندونه ولاړ دي او د عدم اعتماد تحریک د ناکامۍ لپاره ورسره اوټونه پوره دي.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
په داسې حال کې چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د سړېدو نښې نه تر سترګو کیږي د اوکراین ولسمشر وایي له مسکو سره پر راتلونکو خبرو کې به د اوکراین ځمکنۍ بشپړتیا د دوی لپاره لومړیتوب ولري. په عین حال کې د ماریوپول خاروال په سیمه کې د یو بشري ناورین د پیښېدو خبره کړې ده او ویلي دي چې دا خار باید له خلکو خالی شي. ویل کېږي ماریوپول روسي ځواکونو په 13 ورځو کې په بریدونو سره په یوې کنډوالې بدل کړی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی له روسیې سره د بل پړاو خبرو له ترسره کېدو مخکې د خپل هیواد په ځمکنۍ بشپړتیا ټینګار وکړ. هغه د مارچ په 28مه ناوخته ملت په وینا کې وویل چې په دغو خبرو کې به ملي حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا د اوکراین لپاره لومړیتوب ولري. ټاکل شوی چې د دواړو لورو ترمنځ بل پړاو خبرې روانونی په ترکیه کې ترسره شي. د ترکیې د ولسمشر د دفتر یو چارواکي وویل چې رجب طیب اردوغان وړمه ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه وکړه چې ترکیه به د دغو خبرو کوربتوب وکړي او زیاته کړه چې اردوغان دغه راز د اوربند او د بشري وضعیت د ښه کېدو غوښتنه هم وکړه. په عین حال کې د بریتانیا پوځي استخباراتو پرون وویل چې په 13 ساعتونو کې نه دي لیدل شوي چې په اوکراین کې د جګړې په ډګر کې د روسي ځواکونو په دریځ کې د پام وړ بدلون راغلی وي. خو وایي چې روسي ځواکونو چې د بندري ښار ماریوپول د کنټرول لپاره جګړه مخته وړي د دې ښار په جنوب کې نور هم پرمختګ کړی دی. د ماریوپول ښاروال وادیم بایچنکو وویل دا ښار له یوه بشري ناورین سره مخامخ دی او باید په بشپړه توګه له خلکو خالي شي. د غرض د اوکراین د پوځي استخباراتو مشر کیریلو بودانوف روسیه تورنه کړه چې هڅه کوي اوکراین لکه د شمالي کوریا او جنوبي کوریا په څیر په 2 برخو وویشي. نوموړي پر موسکو دا تور داسې مهال پورې کړ چې د روسیې له ملاتړه برخمن د اوکراین د ختیځې سیمې لوهانسک د بیلتون غوښتونکو مشر وړمه ورځ وویل چې له روسیې سره د دې سیمې د یوځای کېدو په اړه به په نږدې راتلونکو کې یوه ټول پوښتنه یا ریفرانډم ترسره کړي. روسیه په 2014 میلادي کال د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه هم د ورته یو ریفرندم لاره لخپل خاور سره ملحق کړی و.
اوریدونکو زه په 8 بجو بیرته راستنیږم. خود دغه خبری مجلې په پاتې شیبو کې زما د همکار احمد تکل ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
سلامونه. د خبرونه د برخه تموزه احمد تکل هر کلای کوم. لمړی راپور مو د کابل په پارکونو کې د خزو او نارینه و د ورځو پر جلا کولو د انتقادونو په اړه دی. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت چارواکو میلا ځایونو او پارکونو ته د خزو او نارینه و د تلو ورځې جلا کړي او وایي دا کار یې د خزو د عزت د خوندیتوب او هوساینې لپاره کړی. خود کابل خاری او شمیر اوسیدونکو وایي چې غواړي لخپلو کورنۍ سره یو ځای میله ځایونو ته ولاړ شي. فیروزه عزیزی او په دې اړه نور تفصیل.
د طالبانو د امر بالمعروف وزارت چارواکي میله ځایونو او تفریحي پارکونو ته د تاک پاړه د خپل تازه خبر کړي خبر پاڼې په تړه وضاحت کوي وایي چې له 80 کیلومتر نږدې واټن کې خزي کولای شي چې له محرم پرته هم پارکونو ته ولاړ شي او یا هم محرم د پارکونو تر دروازو پورې ورسوي. د دغه وزارت بیان محمد صادق عاکف ازادي رادیو ته وویل
اته یو کیلومتر نه ورسته موږ ویلي چې بغیر محرم نشي تللی. داسې مونږ دی ویلي چې لوکور هم بغیر محرم نشي راتللی او دلته هم کالج تر پارک خلې پورې محرم راولي او هلته خو سکري باندې ادورت انتظاري.
تازه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت دی وی خبر پاڼې په خبرولو سره اعلان کړی چې د میلا ځایونو او پارکونو مسولین د ښځو او نارینه وو د ورته ورځي جلا کړی. د دې لامې په یو برخه کې راغلی چې یک شنبه دوشنبه او سه شنبه د یوازې د ښځو لپاره ځانګړي وي او عامه خلکو او طالبانو د ورتاک اجازه ورنکړي او د چهار شمې پنځ شمې جمعې او شمې پورز دی بیا د نارینه لپاره ځنګړی سي. خو د غمیلا ځایونو او پارکونو ته د ورتاک لپاره کورنۍ ته چې دی وی کورنۍ خزي او نارینه پکې شامل وي کوم ورځ نه د مشخصه سوي. مخکې تر دې ایوازې د کابل باغ زنانه ته خزي له نارینه پرته تللی. نور پارکونو کې د کورنۍ ورځي وي چې دوی د خپل کورنۍ او نارینه سره یو ځای ورتللی سول، لکه د کابل په ځازای پارک د دوشمې په ورځ. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو کې که څه هم د طالبانو دا اقدام تر یو بریده ښه بولي، خوای چې دوی غواړي چې د خپل کورنۍ او نارینه غړو سره یو ځای پارکونو او میله ځایونو ته ولاړ شي. د کابل ښار یو اوسیدونکو فروزان دا افغان ټولنه کې اکثره کورنۍ ښځو ته یوازې تفریحي ځایونو ته د تګ اجازه نه ورکوي. د دې ښار یو بل اوسیدونکي تفسیر سیاپوش له طالبانو غواړي چې کورنۍ ته پارکونو ته د ګډ تګ اجازه ورکړي.
باید فامیل ها هم چران اجازه داشته باشه کسی کم
کورنۍ ته هم باید د دې پارکونو او میلا ځایونو ته د ګډ تګ اجازه ورکړل شي. هر څوک غواړي خپل کورنۍ سره د خپل تفریح وخت په خوشحالي تیر کړي.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت په خپل اعلامیه کې د کابل اړوند سیاحتي ځایونو لکه د پغمان دره، شکر دره، د استالف دره او ځینو نورو ځایونو ته چې ښځې له خپلو کورنیو سره هلته ځي ویلي دي چې ښځې باید اسلامي حجاب مراعت او له پردیو نارینهو سره خبرې ونه کړي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د آسیا برخې د ښځو څانګې مشر هی دربار په خپله ټویټر پاڼه د دې اعلامیې په اړه غبرګون کې کورنیو ته پارکونو ته د تګ د نه اجازې په اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي دا په دې معنا ده چې طالبان هڅه کوي پارکونو ته د کورنیو د تګ مخه ونیسي.
زما بریاوې
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکمو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420214015.
شمیره بیا تکرارو: 00420214015.
اوس هم د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شو یو مطالب او مخکتنه واورې چې ملالۍ بشیر چمتو کړې ده.
ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو بندیز ته پام کړی او لیکلی دی چې دې اقدام د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د امریکا پروګرام بدل کړ. تمه وه چې د دوحې په غونډه کې امریکایي او طالب چارواکي سره وویني، خو امریکا د تیرې چهارشنبې په ورځ وروسته له هغه دا غونډه لغوه کړه چې طالبانو له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځي ته تلو منع کړي. د ګارډین ورځپاڼې په لیکنه طالبانو په ناڅاپي ډول خپل ژمنه ماته کړه. یوه اونۍ وړاندې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت اعلان کړی و چې د حمل په درېیمه به ښوونځي د ټولو نارینه او ښځینه زده کوونکو پر مخ پرانیستل سي. ورځپاڼې لیکلي چې امریکایي ډیپلوماټان ډیر خوشبین وو چې طالب چارواکي به پر خپلو ژمنو ولاړ وي، خو داسې ونه سول. لویدیځو چارواکو څرګنده کړې چې د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندنه به تر هغه ممکنه نه وي چې ټولو نجونو ته د زده کړو اجازه ورنه کړل سي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویسټ ویلي چې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د حکومت د بندیز له امله حیران دی. هغه غوښتنه کړې چې په راتلونکو ورځو کې دې دغه پریکړه بدله سي. ملګري ملتونه اټکل کوي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 4 میلیونه زده کوونکي له ښوونځیو د باندې دي چې تر 60% زیاتې نجونې دي. له امریکا څخه خبرېدونکي هیل ورځپاڼې په افغانستان کې د طالبانو په امر د بی بی سي فارسي، پښتو او ازبک تلویزیونی چینلونو تړل کېدو ته پام کړی دی. پر دې سربیره د طالبانو حکومت د امریکا ژغ او دوچې ویلې پر خپرونو بندیز لګولی دی. د بی بی سی د انګلیسي ژبې د څانګې مشر طارق کفاله ویلي دا یو اندېښمنونکی پرمختګ دی او دا په داسې حال کې راځي چې افغانان په یوه ګډوډۍ او بې باورۍ کې دي. په همدې حال کې د امریکا ژغ خبریالې یولانډا لوپیز په یو بیان کې له طالبانو غوښتي چې په افغانستان کې د رسنیو د تړلو په اړه پر خپلې پریکړې له سره غور وکړي. د دویچې ویلې عمومي منشي پیټر لیمبورګ هم پرون د مارچ په 28مه نیټه په یو پیغام کې وویل چې د بیان پر ازادۍ او رسنیو د محدودیتونو ډیرول د اندېښنې وړ دي. هیل ورځپاڼې راپور ورکړ چې طالبانو ویلي چې د دوی زغم د دوی د تیر حکومت چې په 1990 کلونو کې وو پرتله زیات سوی، خو د ورځپاڼې په وینا په عمل کې لیدل کېږي چې دا کار نه دی سوی.
د خبرونه په پاکستان سو پیغامونه ستاسو په خپل आवाज خبرو.
د عبدالوهید لوګر نه زنګ والای د دما غوښتنه له دولت نه دغه د کیل باندې ټیکس ونخلی، په پارو باندې ټیکس ونخلی، چې زراعت په دغه شیانو ولال ده او د زراعت وزارت باید چې خلکو ته للمی پیدا کړي وای، خلک للمی کړي تخم نه پیدا کیږي. دا څه رقم زراعت ته پس ملده کوي د دا زراعت باید اعلان وکړي خلکو ته للمی ورکړي. بوستې وخت د کرنې د ولاکه کال ته په 6000 روپۍ یوه بوجۍ غنم واخلئ چې دا عالمي څوک کري نه وایي کېل جګ دي بس قیامت دي خلک للمی نه کړي. باید چې په تیلو په هغه باندې بېخي به ټیکس وانخیستل شي، په پارو باندې او په تیلو باندې. دا خو د ټول افغانان په پښو دري، ټول دیقانان په پښو دري.
جانانات خبره کوم دوی خبرې داسې مهمې خبرې د کوم چې پسپاتی به سره سوم د دغه موشتات په برابر دا موشتات مستحق خلکو ته نه رسېږي. ور ملکان توجه کول بیا طالبان خپله توجه کوي او دغه د وزو مشران یې خپل پر قریبانو باندې توجه کوي. یو ور پیسې رالی چې دغه پیسې د شهیدانو دي او د هغه خلکو دي چې تاوان ورسېدلی وي، هېچا ته یې نه دي ورکړي. یو نفر دی زه شهید شو، اته ویشتانی هندارې ماتشوې. دولت یې دیوال چپه کوي، نه پیسې چا ورته ورکړي، نه یې کارت چا ورته ورکړي او نور داسې خلک شته چې دوی څلور کارتونه یې ورته ورکړي دي. موږ د طالبانو لوړ مقامات څخه دا خواهش غوښتنه کوو چې دغه د اخلاقي دا خبرې وکارونه.
د هلمند د والي صاحب محترمه څخه زه هیله کوم چې دوی ډېر نسبت مهربان سړی دي. ما چارویلي دي ښه مجاهد سړی دي، زړسوان دي چې د دغه معاملینو سره د دې اخترو د روژې په مبارک او ورځو پورې دوی د دغه موشفاتو توجه راواړي چې دغو سره یو ویندلایي کومه ثواب د دم پکښې کوي چې دا روژه مبارک راله. په تېره بیا چې دغه د معارف مامورین ډېر ویلي دي دا ملازمین نو د د خدیر هله کول مر شاورونو خلک دې صفات کوي او مر هم په یو چې د رسوان دی مجاهد کړی دی. نو الله دې رحم پر وکړي چې تاسو وجود د مو ساتو دی په تر واړې چې ما بری دا روزه په برابر باندې شي کومک سره و چې و سلام.
ګران اورور دغه دی لغمان ولایت کې دی کوم ډیر بد حالت ده. خلک خپل بچو خوشو کوي جاتي، خلک خپل بچو خاصه جاتي، کومګونه شرایط دي مرخ سره کې مل خپل خپلوان سره کې دي، نه خپل خپلوان سره کې دي. د لندن او د ډالر هغه سره واغه کې دي، لندن هم کومګونه کې دي. شهر مسکینه ډیر در په درجه ځان یې امارات نن دا هیله چې خطر توجه کی هيا یو څوک رولي جوایات یو څوک چې پښتنه وکړي شروع سره باندې.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د دې برخې مطالب هم دومره د پاتې خبرونو د اوریدو لپاره له ازادي رادیو سره اوسئ.
ساعت 7:30 دقیقې